Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شی به پیل شي. نن شنبه د 14 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس د میاشتې 19 ده. د 2022 میلادي کال د دسمبر له 10 سره برابر ده. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د ورځ په مناسبت طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. ولکر تورک پرون په یو خبري غونډه کې ویل د ډول حکومتونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیوال اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده.
I urge the de facto authorities
د طالبانو د سرپرست حکومت له مشرانو غواړم چې د راتلونکو اعدامونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او د اعدام حکم لغوه کړي.
ښاغلی ترک په عام محضر کې د درو وهلو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې د تېرې چهارشنبه په ورځ په فرا ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ. دوی همداراز په پروان، لوګر، غور، تخار، کندهار او نورو ولایتونو کې لسګونه کسان هم په درو وهلي دي. د طالبانو دا اقدام نړیوالې ټولنې د بشري حقونو مدافع ډلو او بېلابېلو هیوادونو غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي چې په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 25 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. وچا پرون په ټویټر په یو بیان کې وویل چې د سږني کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو عملیات د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې ترسره کړي دي. د ادارې همداراز ویلي چې خیریه ټولنې له مرستندوی هیوادونو غواړي چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې وخته په پام سره برابرې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ماښام هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له خنډ پرته بشري مرستو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې ویل شوی چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي تر څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت ورسیږي او دا له هغو شتمنیو څخه سرغړونه نه ده چې دې شورا کنګل کړي دي. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارنګه د بشرپالنې په چاره کې ښکېلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ او هغه د بشرپالنې د اقداماتو په تاریخ کې یوه مهمه ورځ وبلله. سپینې ماڼۍ د اوکراین د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د 215 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی پرون بیګا خبر اعلان ته وویل دا مرسته به ډېر ژر اوکراین ته ورسیږي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مخه ونیسي. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمر ګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینې تایید کړه. د امریکا غږ آشنا راډیو د راپور له مخې میرمن قمر ګل د اورپیښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا په تورنټو کې وفات شوه. میرمن قمر ګل چې ویل کېږي له اووه کلنۍ په سندرو ویلو پیل کړی، شاوخوا 15 یې په سلګونو سندرې ویلي چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. او د فوټبال د نړیوال جام د لوب په دوام تیر شپه کرویشیا د برازیل او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې کرویشیا او برازیل په لومړیو 45 دقیقې برخو کې 0-0 مساوي شول، خو په اضافي وخت کې لومړی برازیل یو ګول واه او څو شېبې وروسته کرویشیا د یو ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه چې په نتیجه کې یې خبره پینالتي شوټونو ته لاړه. په پینالتي شوټونو کې کرویشیا پر سیال لوبډله برلاسه شوه او په دې توګه په نړیوال جام کې زیل سفر پای ته ورسید. بیگان وخت په دوهم لوبه کې ارجنټاین تر هالند لوبه تر وروستیو پورې 2-1 مخکې و، خو په اضافي وخت کې هالند یو بل ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه او د دوی خبره هم پینالټي شوټونو ته پاتې شوه. په پینالټي شوټونو کې ارجنټاین هالند ته ماته ورکړه او نیمه پای لوبه ته پر مخ ولاړ. د نن په لوبو کې به د ماښام په 9 بجو پرتګال له مراکش سره او د شپې په 11 بجو به فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. آزادی رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پداس حال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو ورځ لمانځي، په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تازه اندېښنې ښودل شوې دي.
داسې مهال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکېچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوې هېرې نه سي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روانو اندېښنو په اړه مو د ښځو د حقوقو له یوې فعال سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د واکمنیدو وروسته په افغانستان کې متاسفانه چې نه صرف د ښځو حقوق نقصیږي، بلکې په عموم توګه د بشري حقوقو وضعیت ډېر کړکېچ دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز به واورئ چې په کندهار کې د پنبې د پروسس یوې نوې فابریکې په فعالیت پیل کړی، خو مسؤلانې د برېښنا له کموالي شکایت کوي.
چېر مصرف ډېر دی، برق نشته، تقریبا په ګډ ورځ کې 8 ساعته یا 9 ساعته برق راځي، هغه هم تر برشاوه ډېره زیاته ده.
تر دې شېبې د آزادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځي، په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تازه اندېښنې ښودل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر تورک ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ښاغلي تورک همداراز ویلي چې طالبان باید دا محدودیتونه او شدیدو احکامو تطبیق بند کړي. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې په تیر څه باندې 1 کال کې ښځې او نجونې په کلکه په ټولنیز ژوند کې له ګډون څخه بې برخې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر تورک د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بل او ویل افغان ښځې په هیڅ صورت باید له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی تورک د دسمبر په 9 د بشري حقوقو د ورځې په درشل کې په ژنیو کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو له مشرانو غوښتنه وکړه چې پر افغان ښځو او نجونو لګیدلي محدودیتونه لري کړي.
In Afghanistan, where they continue.
افغانستان چې د ژوند له ټولو برخو د ښځو او نجونو استل پکې په دوامدار ډول روان دي، په نننۍ نړۍ کې بل مثال نه لري. د طالبانو اقدامات په ټوله کې دا هیواد د ښځو او نجونو له ارزښتناک ګډون څخه محروم دي.
د بشري حقوقو لوی کمشنر همدراس په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو لکه بلاندې ښنه څرګنده کړه او د هغو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ د اعدام لومړنی علني حکم په فرا کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د مدافع ډلو، متحده ایالاتونو، برتانیا، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې ښځو او نارینه وو ته په عام محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې. په وروستي مورد کې 28 تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو پر وړاندې په درو ووهل شول. او له دې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څو نور ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهلي دي. طالبان وایي چې دا جزاګانې د دیني احکامو په اساس عملي کوي. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
As the international community, you know,
داسې مهال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکېچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوې هېرې نه سي او خلکو ته د عدالت، حساب کتاب، بنیادی بشري حقوقو، د نجونو د تعلیم او له اقتصادي بحران سره د مبارزې په برخو کې ضمانتونه ورکړل سي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې افغانستان د طالبانو له نږدې 14 کلنې واکمنۍ وروسته په اقتصادي، ټولنیزو او حقوقي برخو کې لویو ننګونو سره لاس گریوان دی. طالبان لدې کبله چې لشپګم د لوړو ټولګیو لزده کون کنجونو څخه د تعلیم او لخزو د کار لکوره د وټلو او حتی پارکونو او سپورتخونو ته د تګ حق اخیستی او په حکومت کې لخپلو کسانو پرته د ټولنې نورو غړو ته وندنه د ورکړې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې بیا بیا ټینګار کړی چې د طالبانو له حکومت سره د دوی تعامل به یوازې د بشري حقونو له رعایت سره تړلی وي، نو ځکه د طالبانو سرپرست حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر د دسمبر د لسمې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې پر افغان ښځو د او نجونو د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ورکر ترک همداراز په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د بشري حقونو د روانو اندېښنو په اړه احمد تکل د ښځو د حقونو له فعالین زفي حق پال سره مرکه کړې. میرمن حق پال په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو ډېر سرغړونې په کومو برخو کې ترسره کیږي.
سره د دې چې د ښځو هغه اساسي حقوق نقضیږي، اصلا د ټولنې هغه ټول اجتماعي اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محروم شوي دي. دوی اجازه او یا د تعلیم زمینه دوی ته مساعد نه ده او په دوی باندې بندیز لګول شوی دی. او دې سره سره بل ځای چې ډېر د اندېښنې وړ ده هغه دغه صحرایي محکمې دي چې دایریږي او هغه شرایط چې باید یو محاکم ما چې یو پروسه لري باید هغه تکمیل کی هغه نه تکمیلیږي. مثلا د توران د پاره هم په اسلام کې د حقوق په علومو کې ورته حقوق ته ورکړ شوی دی. مثلا توران باید د دې حق ولري چې خپل ځان څخه دفاع وکړي او د استناف طلبي حق ولري، خو متاسفانه په دغه صحرایي یا په خپل سر وژنو کې مونږ ګورو چې دغه حقوق د عام وګړو څخه اخیستل شوی دی چې دا ډېر زیات اندېښنې وړ دی.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې کوم داسې لوی تغییر یا د پام وړ تغییر راغلی چې ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې پرله پسې په هغه برخه کې اندېښنې څرګندوي؟
د طالبانو د واکمنېدو وروسته په افغانستان کې متاسفانه چې نه صرف د ښځو حقوق نقضیږي، بلکې په عموم توګه د بشري حقونو وضعیت ډېر کړکېچ دی. معنا یې دا چې د یو خوانه مونږ ګورو چې ښځې د خپل اساسي حقوقو څخه چې هغه د تعلیم، کار او د دوی اقتصادي او اجتماعي سهم په ټولنه کې چې دا د دوی څخه محروم شوي دي، بلکې مونږ ګورو چې ټول وګړي په مختلفو ډول باندې دوی وژل کیږي، دوی شکنجه کیږي، دوی سره ناوړه چلند کیږي، بل دې نه چې دوی اساسي د محاکمې ټول پروسه ته کی دوی په صحرایي توګه محاکمه کیږي او د دوی هغه ازادي او هغه حقوق چې ورته د بیان ازادي وایي هغه هم په ډېر لوی سطح باندې محدود شوی دی.
مننه میرمن حق پال. اورستي پښتنه ده چې تقریبا څکم یو نیم کال په دې ترتیب سره تیر شو، په افغانستان کې د بشري حقونو راتلونکي تاسو ته څه ډول ښکاري؟
کچیر طالبان په دې ډول چې په دې یو نیم کال کې حکومت خپل مخه تویسي او د خلکو هغه اساسي حقوق نقض کړي څنګه چې مونږ ګورو، نو زه دغه راتلونکی ډېر تیاره بولم افغانانو ته او هم د طالبانو واکمنۍ ته، ځکه چې طالبان هم باید په دې پوه شي چې د خلکو سره زیاتی او خلک د دوی د اساسي حقوقو څخه چې هم نړیواله ټولنې او هم په ټوله دنیا کې ورته خلک احترام لري په ټولو ممالکو کې او هم اسلام کې ورته احترام ورکړل شوی دی، او کچیر د دې سرغړونې کوي او دا نقصوي، نو د دوی د حکومت او د دوی دغه د رژیم عمر به ډیر لنډ وي او متاسفانه خلکو باندې هم تیاره په دې تیریږي چې مشکلات ده او دغه ظلم هم په خپل توګه ډیر بد وضعیت دی او بد حالت دی.
د ښځو د حقونو فعالان زفه حق پال چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یاویشت او پینزویشت مترو واوری د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا اندېښنه وښوده چې راتلونکی ژمی به په افغانستان کې د اړمنو کورنیو لپاره سخت ژمی وي. دې پروګرام په خپل ټویټر کې ویلي چې اړمنو ته د مرستې رسولو په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او سږ کال به په هرو پنځو کسانو کې له دو سره او سږ کال په هرو دو پنځو کسانو کې وبخښي له دو سره مرستې کړي دي.
انجینر شفیق چې یو کال وړاندې ایران ته تللی وو اوس بیرته افغانستان ته ستون شوی. نوموړي چې خپله ټوله ادارې په کډوالۍ کې له لاسه ورکړې او اوس وزګار دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پیسې نه لري تر څو د کور لپاره د ستون توکي واخلي.
نظر به مشکلات اقتصادي چونه
بیکاري خپل اوج ته رسیدلې، هغه دنده مې چې درلوده له لاسه مې ورکړه. د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه نه یم توانېدلی چې د ژمي لپاره ستون توکي واخلم او اخیستو توانې هم نه لرم.
برای زمستان ضرورت است بگیرید. متاسفانه تا هنوز نگرفتیم و نشاید هم بتوانیم بگیرید.
شفیق چه واسه محل سوان و خوراکی توک تجدی ارتیال ریوی تروسه ده هیچ یو بنسرت لخواه مرسته نده ترلاسه کردی. ده کابل خار و سیدیم که گل محمد چه وقتی ده جورنالیزم پهانزی محصل و خواسی ده اقتصادی سنزو لعمله خپل درسون پری خود دلی دی. نموری ازادی راڈیو تا وویل.
دای مشکلات در درگیر سیم شب روز زمستان از بچو بسو
در جیمی شپی او رزی دی طولی کورانه هر ست ارتیا لری موک هم ارتیا لرو خو اوس مو هیت پلاس که نشتا. موک خبر جوان تا حیرانیو لسهارا چی روزم تر محکم و پوری لپنزوز تر شپیتو افغانیو پوری کار کم کلا هیت هم نکیگی
کاربارم نمی باشه کاربارم نمی کن.
د طالبانو له واکمنۍ راهیسې سره لدی چې نړیوالو سازمانونو تل د مرستې خبره کړې خو خلک بیا د مرستې د نه ترلاسه کولو په اړه شکایت کوي. خو څو مودې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و چې د خلکو د همکاري په موخه د کابل ښار په څلورو حوزو کې 400,000 ټنه سکاره ځای پر ځای کړي او هر ټن د ډبرو سکاره باید د کابل ښاریانو ته 50,000 افغانۍ وپلورل شي. د ژمي د سړې هوا او د سون توکو د کمښت په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د اړمنو کورنیو لپاره راتلونکی ژمی سخت ښودلی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په یو ټویټ کې ویلي چې ښایي سږنی ژمی د اړمنو کورنیو لپاره تر ټولو سخت ژمی وي. دغه پروګرام په یوې اعلامیې کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته بشري ناورین نور هم سخت او پیچلی شوی. دغه پروګرام زیاته کړې چې د کار له لاسه ورکول او د خوراکي توکو د بیو لوړېدل د بېوزلۍ یوه نوې څپه رامنځته کړې او دا مهال 3.9 میلیونه افغانان د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. د ژمي په رانږدې کېدو او د لارو د بندېدو له احتمال سره د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي توکو د لیږد او په ستراتیژیکو ځایونو کې ذخیره کول تر ټولو عاجل کار ګڼي. دغه پروګرام ویلي سږ کال به له 5 کسانو څخه 2 سره مرسته وشي کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او ویلي چې اړمن کسان په هره میاشت کې 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې لا هم د روسیې راکټي حملې دوام لري، د ناتو عمومي منشي وایي دی ویریږي چې د اوکراین جګړه به له ادارې ووځي او په یو پراخ کړکېچ به بدله شي. یار ستولتنبرګ پرون په یوه مرکه کې وویل چې په دې جګړه کې د اروپا نور هیوادونه هم دخیل دي، نو ځکه ښایي دا جګړه نورې اروپا ته هم وغځېږي.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویره ښودلې چې د اوکراین جګړه له کنټروله ونه وځي. ښاغلي ستولتنبرګ پرون له نارویژي NRK ټلویزیون سره په مرکه کې وویل که مسایل د اوس په څیر په ناسم لوري روان وي، نو دا خطر شته چې پر یو خطرناک لوري ولاړ شي. ستولتنبرګ ویلي دی چې په اوکراین کې روانه جګړه ډېره ویرونکې ده او زیاته کړې ده چې که دا جګړه په همدې ډول دوام وکړي، نو امکان لري چې لویه او څو اړخیزه شي او د روسیې او ناټو ترمنځ په جګړه بدله شي. خو ښاغلي ستولتنبرګ په عین حال کې یادونه وکړه چې ناټو هر ورځ هڅه کوي د داسې یو حالت مخه ونیسي. ستولتنبرګ چې د ناروې د صدراعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده، په خپله مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې د هر اړخیزې جګړې احتمال شته، خو ورسره یې زیاته کړه مهمه دا ده چې باید د داسې جګړې مخه ونیول شي چې د اروپا نور هیوادونه هم پکې داخل دي او همدا د دې باعث کېدای شي چې دا جګړه نورې اروپا ته وغځېږي. کرملین په وار وار د ناتو پر متحدانو تور لګولای چې اوکراین ته د وسلو د سرتیرو د روزنې او پر روسي ځواکونو د حملو لپاره د استخباراتي اطلاعاتو د رسولو په وسیله په دې جګړه کې ښکیل شوی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون هم د اوکراین په ختیځ او جنوب کې په تیره په هغو سیمو کې چې روسیې په سپتمبر میاشت کې په غیر قانوني ډول د خپل قلمرو جز وګرځولې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې سپینې ماڼۍ بېګاله اوکراین سره د 215 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. دا مرسته د اوکراین د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره په پام کې نیول شوې ده.
له خبرونو ورآخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
طالبانو د افغانانو اقتصاد ویجاړ کړ. دا د ډیپلوماټ مجلې د لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی لکه چې طالبان د 2020 په اگست کې وخت ورسېدل د افغانستان اقتصاد چټک ولوید. دا د یو کال وروسته په سلو کې نیوی افغانان په سخته د کور خرچ برابرولی شي او شاوخوا شپږ اتیا سلنه د خوراک په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دې لیکنې چې ماری کلیر ایوانز لیکلی په دوام کې لولو، کله چې تیر کال طالبان وخت رسیدل د افغانستان اقتصاد خوندنه لرله، خو د دوی له وخت رسیدو سره نور هم خراب شو. د غالب د معلوماتو له مخې د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته افغانان د کور د خرڅ د برابرولو لپاره تر پخوا لا ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او د خوړو او سرپناه د موندلو لپاره ژوند له کړاوونو ډک شوی دی. غالب په وروستیو کې د افغانستان په اړه د خپل سروې مفصل معلومات خپاره کړل. ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم په افغانستان کې پر بشری ناورین لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د ولسمشر بایدن حکومت د انتقاد غوتنی ول شوې چې په دې خاطر چې د طالبانو حکومت د بشری حقوقو پراخ بنسټه حکومت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې، د هغوی خلاف په اقدام کې له کابل سره مرستې ودرولې، بانکي بندیزونه یې ور باندې ولګول او د افغانستان شتمنۍ یې کنګل کړې. د دې خبرونې پر اساس له بهره پر افغانستان د مرستو باندې دا سبب شوی چې د افغانستان اقتصاد سقوط ته نږدې شي. ایرو ایجا ریویو په افغانستان کې د خوړو نمسؤنیت د جدي اندېښنې وړ بولي او وایي چې افغانان د روغتیا، کارموندنې او سرپناه په برخو کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. خبرونه د ملګرو ملتو اټکل ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د وګړو په درو کې دوه برخې یا تر 28 میلیونه ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیو هیمنیټیرین خبرونه هم د افغانستان پر بشری وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دا خبرونه د سخت ژمی را رسیدو او د افغانانو د کړاوونو زیاتیدو ته په اشاره د یو شمیر افغانانو خبري راخیستي چې خپل تشویشونه ورسره شریک کړي دي. بیلابیلو افغانانو د خبرونه ته ویلي چې سژنې ژمی به تر بل هر وخت سخت وي ځکه چې اقتصادي وضعیت خراب شوی، لې وی خو کافی خواړه نه لري او لبل خو د تودولو وسایل. خبرونه د هغو افغانانو خبري هم خبري کړي چې کاروبار لري خو هغوی هم شکایت لري چې له دیش تر 40 سلنه د پوري آیت کم شوی دی.
په کندهار کې د پومبې د پروسس یوې فابریکې په فعالیت پیل کړی خو مسؤلان او کارکوونکي د برېښنا له کموالي شکایت کوي. پر دې فابریکې شاوخوا 55 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په 8 ساعتونو کې 2.5 ټنه پنبه پروسس کوي.
د کندهار په صنعتي پارک کې پر دې نوې فابریکا 55 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په 8 ساعتو کې 2.5 ټنه پنبه پروسس کوي او 12 ټنه مالوچ، 12 ټنه غوړي، 5 ټنه کنجاره او 2.5 ټنه صابون تولیدوي. د دې فابریکې مسؤل اجه حبیب الله وايي په دې کارخونه کې 45 کسانو ته په مستقیم او 90 کسانو ته په غیر مستقیم توګه د کار کولو زمينه برابر شوی.
تقریبا 45 کسو په ریسمر سره شاوخه کې کار کوي او تقریبا اچا 90 کسه په غیر مستقیل کار کې خلک د مشترک کار کوي او سم مجبور دي نو بیا موږ جنجال ته دغه کړی دي چې چر مصرف ډیر دی برخو نسته تقریبا په ګډه ورځ کې 8 ساعت یا 9 ساعت برخ راځي. هغه پر شاوخه ډیر زیات ده نو مجبور وو چې مثلا د وطن دي چې صاحب نو برابر سی او تقریبا دا خبر مش خلق پر کار وو چې صنعت هم پالس او خلق هم پر کار وو چې نو په دغه مو بس ضرورت شته کې او دا فابریکا مو انشاءالله پال کړی ده.
د دې فابریکې دوه کارکوونکي بشیر احمد او شاه محمد وایي خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابرېږي، خو که د طالبانو حکومت فابریکې لرونکو ته اسانتیاوې زیاتې کړي نو نور پانګوال به هم په فابریکو جوړولو سرمایه گذاري وکړي.
چیرې بار کې موږ دلته تقریبا 50-60 تنه مالوچ تولید کولای شو، که چیرې بار کې موږ دلته 8-7 کار کوو په جنریټر ماز ما خپل کارګر اخته کړي نو تقریبا 2-3 تنه موږ کار کوو د ورځې، او که چیرې بار کې تقریبا 10-15 تنه پورې موږ دلته کار کولای شو د ورځې.
دغه دا ندار پنبه چې د هلمند سره راځي دلته بیا درده مشینانو چې وځي د جسف نانا وځي د فنانې سره بیا غوړي وځي او کنجاره جن جوړیږي، دغه سره بیا د صابون هم جن جوړیږي. ډېر خوشاله یم خپل وطن کې خپل کار کوو چې موږ ته د کار زمینه برابر سي، خپل وطن کې ډېر سړی خوشحالي. دا یو مشکل دی چې دا برق نسخه د پارک صنعتي چې برق جوړ شي هر سړی خوشحالي چې خپل وطن کې خپل کار وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د پنبه دانې فابریکه لرونکي اړ دي چې د فابریکو د فعال ساتلو لپاره د شخصي جنراتورونو په مټ برېښنا برابر کړي. په کندهار کې دا مهال د پنبه دانې د پروسس وسلویش فابریکې فعالیت لري چې دغه ولایت د صنعت او معدن خونې د مرستیال اجیر محمد په وینا کې منظمه برېښنا ورکړل سي په ورځني ډول به د تولیداتو کچه 6000 تنو ته لوړ کړي.
پنبه دانې وایي فابریکې او ویش فابریکې ستاسو تقریبا 1500 کسان چې دی چالانې په 2 ساعت کې د دې سره کار کوي، تقریبا 1500 تنه دی د ورځې د وړو ظرفیت لري، او 6000 تنه موږ تقریبا مالوچ لرو د ورځې چې وینه د 2 ساعته کارخانه وچلی چې برقي او د برق نشتون له امله دا زموږ دغه بیخي په صدره میسه ولاړ دی چې هغه جنریټران چې لري نو جنریټر برق په فابریکې دپاره هېڅ کار نه کوي. دا موږ فقط دغه دپاره دی چې خپل لاس بچلو، تقریبا 1500 تنه به لا اوس کار نشي کېدلی په دغو سالاتو کې.
په کندهار کې دا مهال 250 فابریکې ست چې یوازې 140 فابریکې فعالیت لري او نوري د برېښنا او یو شمیر نور ستوندو له کبله تړلې دي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د اورپیښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا په تورنټو ښار کې په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي اواز لرونکې میرمن قمرګل د ننګرهار ولایت د شګې په ولسوالۍ کې د دنیا ته سترګې غړولې او په 1 کلنۍ په سندرو ویلو پیل کړی او ډېر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري آسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وځلېده. د میرمن قمرګل لومړنۍ سندره په مامینه سترګې د سری دینن د ډېر ژړلې دینه د راډیو افغانستان د څپولو لارې د خلکو په زړونو کې کېناسته. میرمن قمرګل په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډیر میډالونه ترلاسه کړي دي. زه سپینه کوتره یم، اوچته پروازونه کوم. دې سندرې د میرمن قمرګل د یوې سوله پالې مور په توګه لا ډیره وځلوله، او د میرمن قمرګل وروستۍ لاسته راوړنه هم د افغانستان د بلبلې لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورته ورکړل شوی دی. میرمن قمرګل شاوخوا 15 لسیزې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې وه، او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه، او په کاناډا کې تر وروستۍ شیبو پورې ژوند کاوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد زاخیل سره واده کړی چې د ژوند ثمرې 3 لونی او 3 زامن دي.